په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په یوې بلې غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې به تاسو د یو دوه ریپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې تاندې هلې او د مشال تر رڼا لاندې واوري. خو د دې هر څه وړاندې د دې وخت خبرونه درته د اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ممبئی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاز محمد عمر داوزی نن اسلام آباد ته ورسید. لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مسلم لیگ نون مخکښ حمزه شهباز د ضمانت درخواست منظور کړی او طالبانو خپلو غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاز محمد عمر داوزی نن اسلام آباد ته ورسید. د مشر دوی خبریال وایي چې داوزی به له پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولسمشر ځانګړی استاز به د سولې پروسې په اړه د پاکستان افغانستان امن کمیټې په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. دغه کمیټه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان تر پاکستاني وزیر اعظم تر سفر وروسته جوړ کړل شوې وه. دا په داسې حال کې دا چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته د فبروري پر 2 سره ولیدل. د افغان حکومت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی و. بلخوا طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په یاد ناسته کې د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې ناسو ته دوام ورکړي. د سولې مذاکراتي ټیمونو په داسې وخت سره وکتل چې طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه کېدل. لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مسلم لیگ نون مخکښ حمزه شهباز د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د پاکستان دان رسنۍ وایي چې په منی لانډرینګ یا تورو پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي حمزه شهباز د ضمانت په درخواست نن اورېدنه وشوه. د اعتصاب قومي ادارې نیب لخوا ځانګړی څارنوال سید فیصل رضا بخاري وړاندې شو. د حمزه شهباز لخوا وکیلان اعظم نذیر تارړ او امجد پرویز وړاندې شول. عدالت د دواړو خواوو لخوا د دلایلو تر اورېدو وروسته د حمزه شهباز درخواست منظور کړ. ورته یې د یو کرور روپو د دو ضمانتي مچلکو د جمع کولو امر وکړ. عدالت ویلي چې تر مچلکو جمع کولو وروسته د شهباز خوشی کړل شي. بلخو د مسلم لیگ نون یو غړي اتا تارړ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې هم نن وویل چې حمزه شهباز له تیرو شلو میاشتو راهیسې په ناحق قید و. پرې د یوې روپۍ کرپشن نه دی ثابت شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو چانګې پرون په میرالي کې د وژل شوو څلورو خزینه کارکوونکو په شوه تحصیل کې د وسلوالو لخوا د 10 کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې دغو کسانو د خوشي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال ډو ته وویل چې په اغوا شوو 10 کسانو کې یې څلور خلاص کړي او د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. ملک امنیتي چارواکي وایي د خزینه کارکوونکو په وژنه کې ککړ وسلوال وژل شوي او پاتې نورو خلاف یې ځانګړي عملیات پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې د فبروري پر 2 وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې 4 کارمندان وچلې وي. په همدغه ورځ په شبه کې وسلوالو 10 کسان تښتولي وو چې وروسته پکې 4 خوشې کړل شول. دغو دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کیږي. د دې تړون له مخې طالبان به د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل یو بیان کې ویل ټولو مشرانو او مجاهدینو ته امر کوي چې په خپلو صفونو کې پر خپل سر د بهرنیانو له شاملولو او ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د ډلې خپلو جنګیالیو ته خبرداری ورکړی چې که چا هم داسې هڅه وکړه نو له خپلې دندې به لرې کیږي، ډله به یې ختمیږي او د لا نورې سزا لپاره به یې د جنګي چارو کمیشن ته وړاندې کوي. د تیر کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې ټول بهرني ځواکونه به د 2020 کال د مئی میاشتې پورې له افغانستانه وځي، چې بدل کې به طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو او څه قسمه بهرنیو ترګرو ته د پنانه ورکولو په څیر امنیتي ضمانتونه ورکوي. خو افغان او امریکایي چارواکي په طالبانو نیوکې کوي چې له ترګرو ډلو په خاص توګه القاعده سره یې خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. بل خوا طالبانو دا تورونه رد کړي دي. او تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال ویډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد ځنې ریپورتونو ترڅنګ 219 پروګرامونه تاندې هلي او د مشال تر رڼا لاندې هم واوري. خو راځو د لومړي ریپورت طرف ته. امنیتي چارواکي او د پاکستان د فوج د اماړي کو څنګه داوه کوي چې تیر ماښام یې په میرعلي کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر حسن خان عرف سجنا وجلې دی. د فوج د بیان لمخه هغه روانه اونۍ په سیمه کې د څلورو خزینو کارکونکو په وژنه کې ککړ وو. په عین حال کې تیر مازیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې په ای پی کلي کې د وژل شوو څلورو خزینو کارکونکو او په تحصیل شوه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د تختول شوو کسانو خلاف لاریون شوی دی. دوی غوښتنه کړې چې حکومت، فوج او پولیس د خپلې ذمواریانې پوره کړي او دغه کسان دې زر بازیابه کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نواوري.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان او شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لا رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام میرعلي کې دوی د لنډو عملیاتو پر مهال وسلوال حسن خان عرف سجنا ووژلو. کوم چې د دوی په وینا دوه ورځې وړاندې میرعلي کې د غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي څلور خزینه په وژنه کې لاس درلود. د فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر بیان تر مخه امنیتی ځواکونو میرعلي کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل. حسن خان او عرف سجنا په بورکا کې تښتېدلو هڅه وکړه. د غلطه شخصي روغتون ته داخل شو چې امنیتی سرتیرو په ډزو ووژلو. وزیرستان کې امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی وسلوال په یو شمېر هدفي بریدونو کې لاس درلود. این حال کې تیر مازدیګر پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې لخوا میرعلي کې وژل شوی څلور خزینه او شواکه نصرګنده وسلوالو لخوا اغوا شو کسانو زید لاریون وشو. احتجاج کوونکو په حکومت او فوز غږ وکړ چې د دومره عملیاتو پس پرانا ورځ څنګه خلک وژل کیږي او اغوا کیږي. په دغو پیښو کې ککړ دې گرفتار کړي او سزا دې ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې یو مخکښ ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې پرانا ورځ لس کسان وسلوال اغوا کوي، خزینه کارکون کې وژنی. حکومت، پولیس او فوز دی خپل ذمہواری پوره کړی.
لاس کسون پورته کې دل ورسره چې پښتینه دی ورسره نکی دی وسلوال مبا خال کرسی خال پورته کوي یا ترنن ورسره سم مسن په ریاست ناکام دی ورسره په دغه ورس بنو دي سیمه ته تور سره خوایندې چې په هغه سلور کسونه شهیدونه کړی دی. د ساج بام مرګینا د میش په سیمه ښه روان شول چې میش په وطن کې شزینا پوند لوس نه پورته کېدو. د میش د سیمه داشه مرګینا نه وی دغه جیل کې د دستګیره خبره کړه ګلون مې خلته ورز کول میش غشتنه دغه دو چې یعنی ریاست میش تای پروت تای سیخ په سیخه دای زموارد دی. دغه کتلون در ونیول شي کوم ته مخته شي چې دا واقعیا کې څوک ککړ دي د کورنۍ سره د انصاف وشي.
د احتجاج یو بل ګډونوال برار خان وویل چې د کلیر وزیرستان دا وشوي نن بیا خلک څنګه وژل کیږي اغوا کیږي.
ډېر ظلم شو دا د زموارې وګړې نه دا پښتنه اونه کوي چې آیا او چې تاسو میشته ویل چې وزیرستان میش کلیر ک د اغې نتیجه دغه دو اروزی تاسو په وزیرستان شه پروتو وستا اغه به وجود دا مارګینا کېږي. د زموارې خلک د پورا سوالیا نشان ده چې دا کیمه وژنه شوې ده. ډېر ظلم شو دا د دغه میر مزامات کوي او د ریاست نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دا قاتلون ونیول
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویلي چې اغوا شو لسو کسانو کې څلور خلاص شوي. د شپږ لدرکه کسانو د بازیابۍ لپاره پولیس، ایف سی او فوج مشترکه هڅې توندې کړې. تمه کړي چې زر یې بازیاب کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د غیر سرکاري ادارې خزینه کارکونکي په وژنه کې ککړ وسلوال یې تیر مازدیګر وژلې. دوی د پاتې وسلوالو زید مخصوص عملیات ته دوام ورکړی او په تیر یو کال موده کې تر سلو زیات مهم وسلوال د غلطه وژلې دي. شمالي وزیرستان کې روان کال کې اووه هدفي بریدونه شوي او تیر کال دغه شمېره شپږ څلوېښت ته رسېدلې وه. ولس د دغه نامنۍ زید په وار وار احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنې په وار وار تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وای دوی لا د کم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نو موړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخو د غورزنګ ځنی غړي بیا وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو لا هم حتمی شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قامي اسمبلی او بلدیاتي حکومت کې خپل استازي ولري، چې دا رنګ دغلته هم د خپل سیمې خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. خو د غورزنګ یوه مخکښه سنا اجاز وای چې په پارلمان کې دغه کار له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه کوي، نو د بل ګوند جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي، په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی، نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي، نه په دې حکله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې ده، نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه منشور دی. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بې چې خبره وي بیان وي ځواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ٹی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ٹی ایم یو تحریک دی، دا ګوند نه دی، نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن دوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن دوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده، د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی، نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه سنا اجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېری نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه اوهدېم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي، زمونږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
اوریدونکو د اسرار عالم مومن رپورٹ مو اوریدو اوس وخت شوې ده د 19 پروگرام تاندې هلی د دې پروگرام قربنه ده فرخنده اسد نورازی چې وای ورو
تاندې هلی
د نن په پروگرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا پختو ټپی په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پختو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پختو شاعرۍ ولسی بڼه ده او ښځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پختو ادب کې د ښځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹو نہیں ماتے یاد دی اور دٹو دے خزو دخلی دی اور دا جوڑے کڑی میں خزو دی اور 85% دے ٹپو خزو جوڑے کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چی اگے کی تے خزو دا میزریس چی پکی را ل لکہ اس خزو خو لکہ د مینه محبت اظہار او دونو کلو کلینے شی سوسائٹی در تا پتہ تے چا تے پشیر کی کڑے دے چی لکہ د دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چی اول میں نو او سوے مو پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سیچ چا خزی بټی وی شوی او په شوی په یو د ملاوی دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې سای کیره لکه یو خزه کو پاس سوری ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سی خو د کو هغه وی جما سړی خو پښتنو دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزی شاعرانی شوی دی او اوس په خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټولې کړي
په کومه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټ کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشحالی د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو اګه دې متره کني په دې کې ډیر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډیر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اسه سکالر ځان له خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغونډې کړې بیا ما فوټپات نه کتابونه اون کړي او زنانه کناغي ته بم ناشته م سندر او تا چې خلکو م سندر یې کنا و ملي کلي
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړي دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سي بیان کړی وو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شور په داس کې په پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د دې زړه د ټپ اساس دی ټپا چې ټپې په قوت باندې زنه کوي دا
بل خوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا دے ٹپے تعریف صدا سی بیان بھی
شاعری جدن داغی زور سے نو وہی چٹپا ور تزک وائی دا پا اوچا توازی لے شی نو چی اوچا آواز سمر اوچت شی نو آواز ٹپ شی کدی خیال کڑی تاہی نا دی مصری یا منگا چی وردار سو وائیو نو دی نوم ټپه شو او په یو ټپه کې لکه اوس مونږ یو ټپه راوا جانان په هیڅ نه رضا کیږي د دروغجن مولا دې ورکشي تعویذونه. نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شا باندې یا دې کې یو پیغام دی. کیا دا چې سپوږمۍ ګړنګ وه راخیږه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ری دي، نو چې ګل دی نو ګوتی ری دي او پیاره ده. تا هم ښځې ویلې ده، هغه بله ده نو هم ښځې ویلې ده. که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا ښځې ویلې ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ری دي نو تیاره ده. یا د ماښام تورغني ده نه تره اوخېجه چې رڼا شي چې د یار ګوتې مې بچي. که نه نو دا هم دی کې زنانه ده، یا بیا جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زما. نو دې کې هم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده. هغې ته دا احساس نه کیږي چې ما سره به چل وشي، یا ما ته خطره ده، یا زما وجود بني، یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زیب دا هم وایي لټپی دا سرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي.
د ښځې نه ته وګوري نو د ښځې نه کار کروندو ښځې شروع کړي ده. د ښځې په ټپه کې مونږ ویلی شو چې ټپه راله ارو رو چې څومره مخکې کېده، لکه ټپه ښځې مې جن سره ویلې ده. ټپه ښځې په ځمکه کې چې کله کروند کار کرونده کولا، یا ریبلې کول، یا یوې کولا نو هغه وخت کې ښځې کړي ده، یا که ګودر باندې اوبه ډکولې نو هغه وخت کې ښځې په غر ته ختلې ده او بوټي را شکولې دي او موږ ورته خشاک وایو که نه. نو هغه وخت کې هم ښځې ټپه کړې ده چې په لاره راتله ښځه، لکه زه درته خپله خبره وکړم چې زه کوکینګ کوم، یا زه لوښي وینځم، یا زه کپري وینځم، نو هغه وخت کې زه ټپې نو دا قدرتي یو دی. نو هم ډکه شی مخې ته لاړو وایي د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پریوتل ګرځونه، او ستا د بوډۍ ټوپه کزار شم په اوګو ستا وي کګه زه در سره زما، او بله ده چې ستا د اجرې درشل کګه شه زما د زړه ستنې کګې در پسې وي نه. وګوره د هرې دوی ټپې په شا باندې بل تصویر دی، بل خپلې والې دی، بل پیغام.
لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وایي ټپه په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپه چې کوم ده په هر دور کې د پښتنو زنانه د زړه خبره کړي ده، د هغې د جذباتو خیال ساتلی دی، د هغې د جذباتو خبرې کړي، د هغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي ده. نو پښتو ټپه چې کومه ده نو هغې کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډېر یو منظم ډول کې چې دوه مختصرې مصرې دي خو لکه ډېر منظم ډول باندې هغې کې یو دنیا رانغښتې شوې ده چې دغه دنیا هره زنانه، هره پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا ګڼي، د خپل جذباتو یو دنیا ګڼي، د خپل ژوند یو تصویر هغې ته په دغه ټپه کې ښکاري. نو زما په خیال چې د ولسي ادب چې دغه صنف کوم دی نو دا یو ډېر زیات مړ موړ پټ دی په دغه حوالې سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کومه ده نو هغه که په اصلي معنا کې خپل یو میراث څه ته ویلی شي نو زما په خیال چې هغه پښتو ټپه ده.
زما ابۍ دادا ته وایا خوشحاله نه یم له ناکامه ناسته یم. کلثوم زیب وایي ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف دی چې په نړۍ کې مثال ډېر کم دی، او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې پله ټوله کیسه بیان کړې ده.
ګوري ټپه خو ځان له یو مقبول زوړ قدیم سوره چې پښتون زوړ دی دوره ټپه زړه ده دوره مونږ ویلی شو. بیا دا مقبوله دومره ده چې هر امو خاص ده، اکه ماشوم دی، کلوی دی، که ښځه ده، که سړی دی، که ایجوکیټډ دی، که ان ایجوکیټډ دی، هغه ته ټپه ورسي. که هغه زوړ دی په دې شرمېږي هم نه، تو ودو نه دی، کوی دنی دی، هېڅ هم نه دی، غم هم دی نه. په غم کې هم بعضې وخت کې ښځې ګډ ته ناست دي او په ټپو کې خپل مړی
او غریبے کی در سرائم بننگے در سر پورک لے پرید ماں.
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خودو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړي چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي.
پښتو د ټپی په واده باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په واده باندې لکه دوه مصرې چې چې د دې اورومبنه مصرا نه شي لبا او بیا دیم مصرا ور پسې ډیر لسی بیا ډیر لسی لبا اورومبنه مصرا کې او په دې او مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډیر ژور اثر کوي ځکه اوس مونږ چې یو خوانې تپه یادو زما په مخ لاړې را ټوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را ټوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلاب وي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلاب وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
پخوانی یا د ډېرې زمانې شور سین پورتوي دي په دې کې د ژوند حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو میرمن ډېر په اسانه باندې ژور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کاروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي. او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتني میرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه او هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اوریجنلي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟
دا خبره کېږي سینې ټپې چې کومې دي که نه نو هغه مونږ ویلي شو چې دا وخت جوړې کړي خو ځینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو د هغې د اظهار دپاره چې کوم دي نو دا ټپه بیان کړې ده زیاتر چې کوم دي نو د ښځو د اظهار دغه بللي شي چې دا د ښځو ځکه په هغې کوم مضمون او کوم دغه بیانېږي نو هم هغه د ښځو جذبات او احساسات په هغې کې ډېر په هغې کې
تب شام دام اختر وی چکم خلق سر یار جلتے روینا
تاندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرېسټ
لري کله زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي سې زمکا او سهار څه غره نه ټول تیلي
زه په کله الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کوم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي اوریدونکو د نن په تاندیلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبري اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ځای اجازه غواړم. ته خدای په امان. مشال ترنو لاندے
اوریدونکو د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فروری پر 22 نیټه له غوړسته پر ټولنځو رسنیو تود بحث پیل سو کله چې د اردو ژبې ویپانی انډیپندنت نیوز او عوامي نشلګون سره تړاو لرونکي ورسپانی شهباز دا خبر خپور کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي یو سیاسي ګوند جوړوي. په دې رپورټونو کې ویل شوي چې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سیاستوال او قانون پوه لطیف اپریدی د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګور او جمیلا ګیلانی پلان لري چې د پاکستان په کچه یو ګوند جوړکړي. وروسته افراسیاب خټک د دې هڅې تصدیق وکړل. البته وی ویل چې په دې اړه لا مشورې روانې دي. محسن داوړ بیا ډیوه ریډیو ته ویلي چې هغه د دې نه تصدیق کوي او نه هم تردید. له دې څخه دا معنا واخیستل سوی چې ګواکې پی ټی ایم په وشل کېدو دی. خو د غورځنګ مشر منظور پښتون د فروری پر 23 نیټه مشال ډو ټول د ګوند جوړېدو رسمي اعلان نه دی سوی. نو په دې اړه دای څه نه سوی. البته د پډاګ کړه چې غورځنګ وو دی او ویبا. پښتنه دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مخکشان ولې ګوند جوړوي؟ آیا که جوړ سي نو دا به پی ټی ایم ته زیان ورسوي او که نه؟ آیا کنوی ګوند جوړ سی نو د دې فکر او سوچ به د غورځنګ له فکره بیل وي؟ دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په امریکا کې پی ایچ ڈی کوونکی سیف ناصر او په کوټه کې سیاسي څېړونکی رفیع الله کاکړ سره چېړو. قسم دوی دواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ دي. خو دلته به دا کوشش کوو چې دواړه میلمانه د یوې ډلې ملاتړ ونه کړي بلکې د آزاد او غیر جانبداره پوهانو په توګه د منځني منځکني حقیقتونو پر بنیاد تجزیه وکړي او خپل نظر ورکړي. نو دا وخت را سره سیف ناصر له امریکا ملګری دي. سیف ناصر سپ تاسو تار کلی وایم. ډیره مهرباني. نو تاسو تار کلی وایم. رفیع الله کاکړ تم ټلیفون کوو کوشش کوو خو هغه راته په لاین لا نه دی راغلی. خو اول پیل به لدی وکړو چې تاسو په خیال باندې چې د دې نوې پارټۍ کسم ذکر کیږي د دې وجه څه ده؟ دا د رفیع الله کاکړ سیب راغی. نو که تاسو اجازه وي اول به زه دا د ما سره په ټلیفون دی په واتس اپ دی. رفیع الله کاکړ سیب موږ تاسو ته کوشش کوی په ټلیفون خو تاسو وانه خستې. نو موږ په واتس اپ راغو. پروګرام لایو روان دی. تاسو تار کلی وایم. آیا په واتس اپ پاتې کیږي که ټلیفون بیا درته وکړو؟
نه ټلیفون راته وکړه. ماته کال نه دی راغلی. واتس اپ او برته دې ټلیفون راته وکړي زه خو ریډی یم.
سمه ده. صحیح دی. نو تاسو ته بیا ټلیفون وکړي. صحیح دی. سیف ناصر صاحب اول سوال دا دی چې اخیر د نوې پارټۍ د جوړېدو دا کوم خبر راغلی دی؟ آیا دا ستاسو په خیال باندې ولې د یو یا دوه درې کال وروسته د پی ټی ایم وروسته راغی؟ آیا دا د پی ټی ایم د دننو اختلافاتو وجه تاسو ته ښکاري کنه دا یو بل کوشش دی له پی ټی ایم د باندې پی ټی ایم پر خپل ځای وي؟
دا خبر خو چې پی ټی ایم جوړ شوی هم دی له هغه ټیم هم دا یو سوال کسه مخته نو راغلی. خو دا سوال شاته د نیمایو خلکو په ذهن کې پروت و چې آیا په دې سوشل موومنټ به مخته مستقبل شوي. نو دا خود د دې خبرې چې کوم دننه وجوهات دي د هغه په باره کې خو داسې ډېر کنفلیکټنګ داسې معلومات را روان دي چې هغه له یو بله بدل دی. او د دې په باره کې خو ډېر رایې هغه کسان لري چې کوم هغه نږدې پاتې شوي د دې مومنټ کې دننه او هغو ته معلوم دي چې د دې څه وجوهات دي. خو د هول ورځې په پی ټی ایم کې د دواړو د دا سیاسي سوچ خلک ول نیمایه دا ول چې دا د یو تحریک په توګه باندې پاتې شي او نیمایه خلکو دا رایه وه چې هغه د یو پارلماني شکل واخلي. خو زما په خیال اصل سوال دا دی چې که موږ په تحریک په توګه پاتې شو نو موږ ته ډېره ګټه ترلاسه کېږي، یا که موږ د سیاسي پارلماني پارټۍ په شکل باندې راستو بیا موږ ته ډېره ګټه پاتې کېږي.
د سوال ته بزر اعظم سیف ناصر سی خو تاسو د دې یو پسې منظر بیان کړي همدا بزما پښتنه وي. دلته اوس را سره رفیع الله کاکړ هم ملګری سره. رفیع الله کاکړ سی تاسو تر کله وای؟
ډیره مننه عبد الله صاحب. کور ودان
خوشاله اوسې. رفیع الله کاکړ سی بهرال تاسو خو هغه وخت نه واست. ما پسې منظر هم ورکی د نوې پارټۍ د جوړېدو ذکر کیږي او په دې کې خاص کر سینیټر افراسیاب خټک، محسن داوړ، لطیف اپریدی، د بوچراګور او جمعي ګیلانی ذکر کیږي او د پاکستان په سطح د پارټۍ خبره کیږي. خو دلته سوال لماسر سیف کاکر ناصر سیبم دی چې هغه امریکا کې پی ایچ ڈی کوي. په دې کې ځینې سوالونه دي چې هغه کې بل تاسو ځخه پښتو کوشش را دي تاسو دواړه چونکې د پی ټی ایم ملاتړ پاتې شوی یاست نو موږ دلته کوشش دا دی اورېدونکي تمام دا وویل چې دوی دواړه به د پی ټی ایم د ملاتړ په توګه نه بلکې د تجزیه کارانو په توګه باندې موږ ته ځکني حقیقتونو باندې ولاړ یو ډېر غیر جانبدار تجزیه کوي. سیف ناصر سیف کوشش په اول سوال کې وکړلی را ترا کوي تاسو ځخه سوال دا دی چې تاسو دا کتل چې اخر بل پی ټی ایم کې کوم خلک ډېر فعال دي هغه به یو جلا پارټي جوړوي او کنه دا توقع نه کیده؟
ډېر مننه. اول خو زما خپل د پی ټی ایم د ملاتړ په تور نه بلکې یو آزاد بشر په تور زما خپل رائے داده چې تمام په دنیا کې چې تحریکونه دي یا کمپینز چلیدلې دي نو د هغو په خاص طور پر هغه کمپینز چې هغه یو کښنی مخصوصه مطالبه نه لري بلکې اوږدې مطالبه لري، داسې مطالبه چې هغه د ریاست د نظام د ریاست د شکل د بدلولو سره تعلق لري، نو هغه اوږدو مبارزو کې زه به طور طالب علم تر اوسه نه یم په خبر په داسې تحریک یا په داسې کوشش چې هغه بغیر یو منظمه شکل یو ګټه ترلاسه کړي. نو زما په خپل د حوالی ورځې سره چې ما پر دې لیکل هم کړی دي د پی ټی ایم چې جوړ شوی دی زما دا ویر هم وو او زما دا سفارش هم وو چې دا تنظیم دغه چې کوم موقع و پی ټی ایم ته ولس ورکړی ده دا که منظمه شکل نه واخی دا د وخت سره دا جذبه کمزوري کیږي او هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وای اورګانیک ډیت یا اورګانیک ډیکلاین وخواته دا مومنت جی ولی بغیر منظمه شکل د خلکو دا دومره سپورټ او جذبه برقراره ساتن دا ډیر ګران کار دی.
یعنی کوم اندیشنه چې تاسو ولا نو تاسو وینئ چې هغه اوس په یو شکل کې لپیټی مزاخه یا لاغه سر ملاتړ خلکو لخوا راځي؟
نظم اندیشنه دا و چې دا که منظم نه شي دا پی ټی ایم کمزورې کیږي او په تیر دوه کال کې چې پی ټی ایم څنګه پر کومه لار روان دی زه دا لږ ویر لرم چې دا لږ کمزوري شوی دی او داغه وجه دا ده چې یو منظم شکل نه کې اختیار دغه چې کم وس د پارټي او د ګوند خبرې شروع دي. زما په ذاتي رائے زه بالکل د دې هرکلی کوم او زه وایم دا یو ډیر ښه قدم دی د دا مومنت د دا فکر او د دا سوچ د سستینبلټی د پاره او دا په حق کې ما سره خپل دلایل تا هغه په ځای بات کړم.
من ناراضم اور دا تاسو ډیر شي نکته ته وکي. سیف ناصر سیف تاسو هم علمی او فکری کارونه کوي لیکنی کوي پی ایچ ڈی کواسته لعلمی اړخ ځا خلک څنګه رفیولا کا کړو از ما سره خپل دلایل دي او دغه سی او پارټي ل پی ٹی ایم د باندې جوړیدل پکار دي تاسو په خیال باندې دغه سی پکار دي یعنی تاسو اتفاق کوي لدی خبرې سره په علمی حواله
زه بالکل اتفاق نه ورسره لرم او د هغه وجه دا دی مثال کې تور پر کته پارلماني سیاست کوي دا هغه خپل یو څه حدود معلوم دي او دا هغه خپل څه ذمہداریان معلوم دي تر هغه ذمہدارانو بار تا کار نه چا کولی. مثال کې تور پر پسې پارلمان تلار سي یا پارلماني ممبر تلار سي ستا دوه درې کارونه دي یو د گورننس په والا باندې کار دی
حکومتداري
یو د قانون یو د قانون جوړیدا په والا باندې کار دی یو ک یو کوم یو طبقه داسې ډیره نه مطالبه لري چې هغه په پارلمان کې نمائندګي نه لري کوم انګریزي کې موږ پرزنټیشن ورته نو هغه پارلمان ته ځي. اوس سوال دا ده چې د پښتنو سره کوم ستونزې سره مخامخ ده هغه خو د نمائندګي مثلا نه ده په پاکستان کې د ای سی پی په ویب سایټ شلا شه د الیکشن کمیشن پاکستان په ویب سایټ باندې یو څل دوه اتیا پارټیانې دا هغه د پروینس وایز ډیټیل نشته خو ډېرې زیاتې پارټیانې دي په یو حساب شي ورته وګوري بیا آیا د پښتنو حکومتونو نه دی راغلي یا پښتانه د پارلمان په سطح باندې نه دی راغلي بلکه د پی ٹی آئی په حکومت
یعنی مطلب تاسو دا سوسته چې نمائندګي مسله حل ده تاسو کوم ریپرزنټیشن وایسته هغه مسله حل ده
موږ مسله حل ده
اوس
سوال دویم سوال دا راځي آیا انفورسد ګور موږ مسله انفورسد ډیسپیرنسز ده
آیا دخل ګل اداره کې کېدل لورو کې کېدل
ورکه کېدل یا آیا هغه غیر قانوني ده کنه ده بالکل غیر قانوني ده په پاکستان کې د هر شي قانون سته تر دا حد پورې قانون سته که سبا سرکار تا ترالی ته د چادر او چاتواري مقدمه باندې کولای شي سوال زما په کور باندې راغلی سوال زما په کور را ننوتلی خو زموږ مسله چې دا هغه یو داسې زورورې طاقتورې ادارې سره ده چې هغه په پارلمان یا په پارلماني سیاست نه حل کیږي. نن نواز شریف چې هغه ادارې سره ټکر واخیستو، هغه له پارلمانه بار جنگ راوستو، اوان ته راوستو په موبلایزیشن کې کوي. نن ټی ډی ایم بار راوتو، هغه د عوام په هغه باندې په طاقت او په زور باندې هغه له پوج سره یو ډایلاګ کوي. نو دا پارلماني خلک دي، دا استابلیشډ پارلماني خلک دي. ابل ورځ د افراسیاب خټک صاحب ما سټیټمنټ کوت، هغه د دې پارټي جوړېدا پاک لبانې دا ویلي دي یې موږ به د پی ډی ایم د تیرې کیسه جوړیږو او موږ به دا هایبرید نظام لرې کوو. نو چې ته د پی ډی ایم د تیرې کیسه جوړیږې او هایبرید نظام لرې کوې، ته خو به ځې کوڅې ته، د کوڅې سیاست به کوې، د ګلۍ سیاست به کوې، په بازارو کې به سیاست کوې. دا خو به د پارلمان په پارلمان کې خو ته دا جنګ نه شې کولای. په پارلمان کې خو د فوج خلاف چې ته خبره کوې، سپیکر بار بار تا ته یې صدا خپل سپیکر بند کوي، یا دا خبره بدله کوي، یا د ادارو خلاف ته خبره نه شې کولای.
اچھا سمه ده، تاسو خپل خبره راغونډه کړئ ځکه چې وخت کم وي. موږ ډېر سوالونه کول غواړم، نو بیا به رفیع الله کاکړ ته زموږ تاسو خپل خبره مکمل کړئ.
د خبرې پای دا ده چې زموږ داسې یو قانون نشته پاکستان کې سیاست جوړ کې او هغه باندې فوج ودرېږي. د فوج که ته مقابله کوي، هغه به ته له پارلمانه بار کوي، په عوام کې به کوي، د عوام په زور باندې به کوي. هغه د تحریک په شکل کې زیات منظم او مؤثره کېدلی شي بجای داسې پارلمان ته لاړ.
سمه ده، مننه سیف ناصر صاحب. ستاسو رفیع الله کاکړ صاحب څه خیال دی؟ یعنی دا بحث علمي دی، فکری دی، او کوشش کوو چې ډیر غیر جانبدار وي. ستاسو وایسه دې ته هرکلی کوي، او سیف ناصر صاحب وایس د دې ضرورت نشته. ستاسو دلایل څه دي؟ لنډ لنډ کوای څه ځکه چې ما سره نور سوالونه هم دي.
مننه. لنډ جواب دا دی چې دا چې کوم رائے چې مخالفت کوي، هغه د سیاسي پارټیانو په یو لیمیټډ انډرسټینډینګ باندې بیس ده. خلق چې دی مزاحمتي او د غلي سیاست او د پارلمان سیاست سره بیلی، دا نشي سره بیلی دی، د خپل تور نه سره بیل سی. عمر سره په دا لند پاکستان په تاریخ کې د نېشنل عوامي پارټي مثال شته چې مزاحمتي سیاست هم کړی دی، د پارلمان سیاست هم کړی دی. د سیاسي پارټي کانسپټ لري چې ته د غلي سیاست، د مزاحمت سیاست، د عوام د आवाज نمائندګي په پارلیمنت کې او اوټ پارلیمنت دواړه پریشر. چونکه په تیشل کال کې خاص طور په دجاوله کې بعد پاکستان کې پارلیماني نظام دومره خراب شوی دی چې هغه دغه رنګ خدشات په جنم ورکړی دی. لیکن هغه خدشات چې دی، هغه د موجوده پارلیماني نظام خلاف باید کیږي. هغه د کنسپټ خلاف نشي کېدی. سیاسي پارټي نه دا کولای نشي، یا سیاسي پارټي چې دا صرف پارلیمان ته نه دی دوه یو دویم لنډ جواب زما دا دی چې یو خدا سره بیلول نه دی پکار، دا پاسیبل دی. د نیپ مثال ما در کی. دویم خبره دا ده چې دا اکثره خلک چې تنقید کوي، هغه د موجوده پارلماني نظام ته ګوري. دا موجوده پارلماني نظام خو دا رنګ نه دی جوړ شوی، دا د یاوله ک بعد مخصوص حالات راغلي دي چې هغه د نظام دومره کمزوري کړی دی چې پاره کې د ریزیسټنس د نظریه د سیاست د پاره سپیس کم شوی دی. نو دا سپیس چې دی، دا سپیس برته چې هر څه بدلون راولي، داغه به د غلی سره سٹارټ کیږي اختتام به په پارلیمنت کې. خو دغه پارلیمنت، دغه روند ګډ کمزوري پارلیمنت په پاکستان کې د اتلسم ترمیم رنګا، د وومن اف سی اوارد رنګا، هغه څه راوستلې دي چې په هغه پیسې د باچا خان، د ولی خان، د سردار عطاولا منګل، د بیزنجو، د خانش عمر په مطالبو کې تیر شو، او هغه نه کې او هغه په یو کال اخلو د یو کال جدوجہد وزیر خبره ده. بندو د شپې تو کلو د جدوجہد نتیجه او اخري لاند خبره زیو دا ضرور کوم. زه بیا هم د داسې رائے قدر کوم چې هغه وای د موجوده پارلماني نظام، چونکې دومره کمزور دی، فوج دومره هي جکړ دی، تمام سیاسي پارټیان دي د څو وخت لپاره د پارلمانه سلاس بایکاټ دی وکی چې دا فوج وډرا شي. د دې رائے خو زه ډیر قدر کوم. د دا رائے زه قدر نسم کوي چې هغه وای زما پارټي دی په پارلیمنت کې څه اخی، په عوامي او پارلماني سیاست او مزاحمتي سیاست کې ګرځ تر کوي، لیکن و پی ټی ایم ته دا ایزه نسته. ما په خیال هغه دویم پیسې ده هغه پر تعصب باندې مبني
من نه رفیع الله کاکر سے بہرحال تاسو دلته ذکر وکي فوج باندې دا تنقید کیږي دلته د فوج بہرحال نمائنده نسته خو البته چې کوم بیانونه موږ د دوی اوریدلې دوی دا وایي چې نظام حج کړی نه دی د قانون آئین په دایره کې کار کوي او په پاکستان کې منتخب وزیر اعظم ستا او حکومت ستا خو بہرحال دا د فوج موقف دی او هغه وایي په سیاست کې موږ مراولي زه بیا هم د ترجمت سیف ناصر صاحب کتا سو د رفیع الله کاکر په جواب کې خبره کوي نو یو منټ وخت در کوم بیا زه یو بل پښتنه کوم کتا سو د دې په جواب کې څه ویل غواړي یو منټ
ګوره اول خدای دې د ګلې د کوسو سیاست لږ کم سره رفیع الله خبره وکړه هغه لازم نه ده چې هغه د پارلمان خلاف یا د پارلمان نه مني کڅوک دا ناره کوي چې موږ غیر پارلماني وو سو هغه دا نه مطلب چې هغه د پارلمان خلاف دی او مهم کوي دویمه خبره ده چې پارلمان ډېرې مسلې نشي حل کولی او دا صرف د پاکستان په سطح باندې نه یم دا د دنیا بر په سطح باندې که په امریکا کې ته د تورانو مسلې حل کوې هغه د پارلمانه بار حل کیږي دا دون خلک سره وتلی دی په امریکا کې د بلیک لایوز میټر پروټیست کیږي دا په پارلماني توګه باندې ول نه کیږي دا دا مسلې دا سری د مسلو نو یت دا چې دی تبا عوام ته زی عوام به موبلایز کړي او یو غیر پارلماني سیاست وکړي او هم پر دا طریقه باندې مسلې حل کیږي په پاکستان کې موجوده مثال دا تاوله منګل صاحب دی هغه دا ول چې زبر لږ استابلیشمنت ته ځان ورنږدې کم لږ حکومت ته ځان ورنږدې
ډاکټر منګل
بلوچستانو مسلې څه کوي اختر منګل صاحب سیاغت کنه مسلې دي هغه به زه حل کما په دوینیم کال کې د له د خپل نظام د نن ته ډیساپوینټمنت وګوره ستاسو د مایوسی وګوره او ستاسو د خبرې وګوره نو کچیر دا په پارلمان کې حل کېدل خود دا به اختر منګل صاحب سن سبا حل کړي و پر بنو حل سره
سمه د مننه سیف ناصر سی بل سوال ترازم چې په فرض کو آیا دغه نوې پارټي جوړږي او د پی ټی ایم کچم دوی دا د پردې شاته بیا مول دې مشرانو سره خبرې کړي دا څوک د پارټي جوړول کوشش کی دوی دا د پی ټی ایم خلاف نه ده نه د پی ټی ایم تقسیم کول دي دا موږ ځان ته یو پارټي لرل غواړو او موږ یو فکر دی چې پارلماني پارټي وي خو موږ به د پی ټی ایم هغه سملاتړ کوو لکه پښتونخوا نوې پارټي کوي لکه ان پی په یو شکل کې کوي نو دا به ځان ته دغه به خیر هغه د دې وضاحت کوي د پردې شاته چې لمر خبرې کړي خو سوال دا دی کبه هم دغه یو حالت وي او دا کسان د پی ټی ایم لاړ شي او ځان ته پارټي جوړ کړي نو سیف ناصر صاحب د دې به د پی ټی ایم ولسم لاړ ته یا بیانیه ته دې ته به ځان ورسي او کنه
بیانیه ته خو رسیږي مثال کې تور پر اول اور به ان پی پارټي دا اعتراض کوي موجدا مخکمه دا خاص شلره له سدا یو سیاسي ګون جوړیږي او دا موږ به ووټ بانک متای اوله پروپاګاندا خو زدا وی
نه هغه کې په پی ټی ایم کې په منظور پښتن نه یو سره ځکه منظور پښتن ویل دي چې پی ټی ایم په خپل ځای وي دا خلک بل د باندې وي یعنی دا په پی ټی ایم نه نو هغه پی ټی ایم ته ان پی انور خلک ممکن د پیغور په دې شکل کې نه کې ورس پی ټی ایم په خپل شکل کې موجود دی
او خلک دا باریکان نه لري عوام دا باریکان نه لري عوام خوده ته دا ګوري چې دا تیریک له پی ټی ایم راوته دی او دا کسان د پی ټی ایم له پلیټ فارم مشهور شي وي دي
یاد تاسو وایي چې ځان به رسی
بالکل رسی بالکل رسی
شا یعنی هغه به تاسو واسطه چې ولسم لاټړ کې به ورسی یعنی خلک به په دوه کې یعنی په کم شکل کې تاسو هغه ته څه دلیل
ولسم لاټړ کې به ورسی چې خو غټ سوال دا د نوې سیاسي ګوند به اهداف سوي آیا په پاکستان کې الریډي دا چې سیاسي پرلې پاتيان نه ست سي دا هغه او د دوی اهداف مشترک نه دي د دوی دا چې نوې مطالبه یو نه ناره خو نشته دا نوې سیاسي
پارټي سمه زه راځم سیف ناصر صاحب زه لند لند په دې کوم چې ما سر ټول 12 منټ دی او ما سر سوالونه ډېر دي تاسو خبرې مشه کوي رفیع الله کاکر صاحب تاسو ک د سیف ناصر صاحب غاولي خبرې تم جواب وایسته بالکل موقع در کوم خو یو منټ او له دې وروسته بیا زما د پښتنه وی چې ک نوې پارټي جوړ شي او غ دغه خلک په پاغه پارټي کې مسور پسی د پی ټی ایم مهم خلک نو د دې په پی ټی ایم ته تاوان رسی کنه
زما خو خپل دار اده چې که تاسو زمي شکل دا نقصان رسی او زه پر دې قائل یم چې دا نقصان الریډي په تیر یو نیم کال دوه کال کې دا رسیدل دي د پی ټی ایم کم مومنټم چې دوه نیم کال مخکې و نن هغه مومنټم نشته نو زه یقین لرم زه باور لرم په تور طالب علم چې د مومنټم سس برقرار ساتنګ واحد لار د تنظیمی شکل دی او هغه تنظیمی شکل چې دی چې هغه کې د پارلمان او د ګلی د سیاست مزاحمت واړو لاري زما په خیال هغه ایډیال دی. دویم چې کوم ګوندونه دا خبره کوي چې موږ د اوله سره دا اندېښنه وه چې دا پی ټی ایم به پارلمان شي، دا خو زه حیران یم. تر ټولو غټه غیر سیاسي خبره دا ده چې ته د یو چا پر دې بنیاد مخالفت وکړي چې دا ستا ووټ ته خطره ده، نو دا خو جمهوریت دی. او څوک چې پر پی ټی ایم پر داسې پارټي کمی سوالونه کوي، دا ګرد سوالونه خو پی ټی ایم هم اپلای کیږي. مثال کې طور پر د پښتنو دومره پارټي دی کنه یو پارټي جوړ شي نو دا تقسیم راولي، نو د پښتنو خو دغونه پارټي وي بیا د پی ټی ایم ضرورت ولې پیښ شو؟ یقینا هغه ضرورت پی ټی ایم په دا راپورته شو چې دا پارټیانو هغه خپل کار نه دی کړی پوره. دغه رنګه چې کوم سوال دا دی چې دا پارټي کومه داسې نه ویل د پی ټی ایم یو ایجنډا یو پوینټ داسې نه وي پوینټ نه دی چې آلریډي یو پارټي نه پورته کړی. مثال د مسنګ پرسنس دا د بلوچستان د اختر منګل د 2013 په شپږ نکاتو کې اوله نقطه ده. خبره دا ده د سیاسي بدلون طریقه چې دا په هغه کې قانون سازي اوله لار ده، دا هغه بعد هغه امپلیمنټیشن پر هغه باندې عمل درآمد د پارلیمان او د مزاحمتي سیاست دواړې لارې به څنګ پر څنګ رواني، دا د یو د بل په ضد کې
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. صرف ناصر صاحب دا خو موږ تنظیمي خبره وکړه، لکه تاسو ویلي بیانیه چې پی ټی ایم کومه جوړه کړې ده، یعنی څه کوم جوش جذبه او دغه جوړ کړ، بلکې بیانیه ته براسو کدا نوې پارټي جوړه غوښته چې داغه خدو خال خدا دی چې دوی وایي چې دوی به اتلسم ترمیم داغه پارټي بنیاد جوړوي، په دې کې به ټول طریقې پسند خلق وي او په دې کې به مثال لکه تاسو ویل چې ذکر وسو خدا سي او خدو خال بهرحال دا خو حتمي نه دی، دا یو شیم او نه پارټي حتمي ده، خو خیر کدا یو ایدیا یو خیال پر خپل ځای موجود وي. ساس په خیال باندې د پی ټی ایم بیانیا او د نوې پارټي بیانیا به یو بل زت تلاړ سي کنه بیانیا به یو وي یوازې به ساخت یا سټرکچر مختلف وي؟
ما د خیال بالکل دا یو جدا جدا لارې دي. اوله خبره خو دا کوم رفیع الله کاکړ خبره کوي دا غزه تایید کوم چې پی ټی ایم ته یو منظم شکل کې جو راتلل لازمي ده، خو د منظم شکل دا لازمي نتیجه دا نه د سبا پارلماني سیاست ته راځي، ته په تور تحریک باندې ځان منظم کولای شي. او دای ولې نو سمو نظم دا هغه وجم دا اوس پاغه کې سینمای دلې دا کوشش وسیا غو یو تحریک جوړ کی او هغه بل اخر هغه ټینشن مجنن مولې د سیاغه نن مخې ته راځي. نو په دې وجه باندې پی ټی ایم الریډی لږ کمزورې ده د اندروینی اختلافات لوجي. رازم استا سوال ته سي آیا دا به ولاري لا به دات
بیانیداری
کور د پی ټی ایم بیانیا سکم د اغه تر دا لمخه نه ایگزیست کېدل، دا بالکل د خلکو غلط فهمه ده. موږ له 2012 پر دا باندې کنفیوژن کې و سي آیا پاکستانی فوجي اپریشن سي دي اغه د عوام پاک دي یا نه دي. موږ تر اوسه پورې په دا کنفیوژن کې وخت راتیر کو سي ګډ طالبان شدي که ډېر طالبان شدي، موږ پر دا نه پیدلو سي ډرون شدي او کنه دشه. دا صرف د پی ټی ایم د تحریک په دولت باندې نن دا کلیریټی په اوان کې سته چې نه فوجي شته نه طالب شته نه اپریشن شته. یو شایم نه منم وروره، ما خپل کار ته پرېږده، خپل کاروبار ته پرېږده، خپل ژوند ته پرېږده. دا کلیریټی تر نن تاریخ پورې نه و. دا د 2008 حکومتونه چې ته وګوري هغه سي څه ډول په کوم حالاتو کې اپریشن لانچ کړل او پر کومه تر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دا خبر پر دارنگ پستین انداز باندی پا عوامی انداز باندی که یو دو کسانو کڑے دا خود لیڈر پا سطح باندی سوے دا پا عوامی سطح باندی دوم رکدر ند سوے دا سنگ خوف سی پی ٹی ایم مات کو دا بیانیا تر دیل مخ بلکل نہیں اگزیست کیا دا نگا بلکل غلط فیمی دا
سامه د مننه صرف ناصر سے بہرحال پر دی نارا باندې د فوجم اعتراض دی او پر پی ٹی ایم باندې دا یو تنقید کیږي چې دغه نارا دوی وی او بلکې پر دی بنیاد باندې د دوی په ضد باندې ځینې مقدمه هم جوړې شوې دي، ځکه چې دا ویل کیږي حکومت دا دعوه وی چې دا غیر قانوني نارا ده او دا نارا بې ځای ده، خیر د قانون په چوکاټ کې نه ده. خو راجو رفیع الله کاکړ سپ تاسو ته ستاسو په خیال باندې کچرته داسې یو پارټي لکه په کم خدو خال چې مشته یو ایډیا راغلی ده د دی او د پی ټی ایم بیانیه به مختلف وي کنه د دوی دا طریقې کار او ساخت به مختلف وي بیانیه به وي؟
دا په باور باندې دا خبره هغه وخت کې دلی شي چې دا پارټي افیشلی مختر آسی دا دیو گندر آسی لیکن چی دا لرس مجا و ریدلی دی او چونکه دا پی ٹی ایم یو غڑی محسن داور نم که روان دی نطروس پری چی داغا دا پارلیمان کم کار کردگی تزه گورم زده فکر نکوم چی دای با دمرا بیوکوفی کئی چی دا پارٹی ایجنڈا با دا پی ٹی ایم دا ایجنڈا سر دی اجلاوی زما خود آخیان چی دا با بلکل داغا سر سمن لری طریقه کار کی با اختلاف صرف داوی چی دا پارٹی با دا مزامتی و دا پارلیمان سیاست دواره کئی او پی ٹی ایم چی دی بطور تحریک با دا پارلیمان و سیاست آغا رنگا اوپن نئی نظما ما رای خدا غدا
شا او بل پشتن التاس کوما که یو منٹ کی جواب را ترا که خپل پی ٹی ایم دا او سالت که داسی و حالت را غلی دی چی زین غلی پارلیمان طرف تا جی نو خپل پی ٹی ایم چی دی اغا انتروسپیکٹیو یعنی زنن پا خپل گریوان که دا کتو یا دا خپل زان دا ریفام کولو دا پار چی شان لری کنا چی چنگ دا اغا سی سی دی یو منٹ
زما بخشال خود
یعنی یو دو دری شان کم شان کوایس
او دو درې شان غټ شان چې دي هغه اول دا دی چې د پی ټی ایم اول فیس کې چې هغه لوګه ته ورسوله عوامي شعور وو خلګي راویش کله او دا سیاسي د بیټ له خلاص کې زړوري خبرې وکړي چې اول چانه شو کوي دا هغه با توانونه سوي دي توانونه اول دا چې کم منظمه تحریک دا شکل باید چې وایي هغه نو خپل شو درمي وو د منظمه تحریک فرق وی دا رمه جوړ شوی ده یو دوا پی ٹی ایم چدی په ایجنډا کې شاته تللې دي یعنی د نن څه دویم کال مخکې پی ٹی ایم وای میسنګ پرسنل سې چک پوسټ دي نن پی ٹی ایم دا ته پاتې شوی دی چې د کارونی سي د په فلزه میا شګر اخلاص کې دا غټه کیسه بولي د ایم تاوان پی ٹی ایم دا کړی دی او په دې خاص سر پر د مشرانو پر لیول چې د پی ٹی ایم عوامي مزاحمت تر ټوئیټر او تر فیسبوک پورې محدود کړی دی دې سر نه خلاصې چې ټوئیټر او فیسبوک ساده وایډر د غټي سټریټجی و برخه کو کېدای شي
حالت به د پی ٹی ایم کم لیڈرشپ ته لکه منظور پښتون وایز دا مومنٹ به وی یعنی دا تاریخ به وی پر ځای به دوی به څه اصلاحات ته یا خپل ځان گریوان کته ته مجبور کی کنه
بالکل آلریڈی دی دوی کر سره منظم کتاب کار دا دوی تب کار دوی سے کم خپل تنظیمی گون سے کم دی باید دا اعلان وکی او یو شکل دی وکی پا منظم انداز کی دی وکی سے کم اتر دا حد پوری خبر دا سی پی ٹی ایم خپل کارکنان را خلاصی یا صرف تر دا حد پوری محدود سو په سیاسي تریکو کې خو بس کار دا د نن د نواز شریف بل کار نسته نواز شریف به نن خپل مقدمه لړاوي او خپل پارٹی مقدمه به لړاوي هم دا مستقبل زده پی ٹی ایم منم او دا هم د هر سیاسي جماعت زده وینم چې هغه به دې کارو ته مجبور کیږي خو دوی ته لږ په کار ده چې لږ په عوامي سطح باندې دوی اکټیو خو دي خو زه دا وایم چې دوی ارګنایزیشنل کپاسټی نسته
ډېره مننه سیف ناصر صاحب ستاسو رفیع الله کاکړ صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه راسر واخسته دواړو ته ښه وخت او شروز غواړم ډېره مننه او د خدای په امان ډېره مننه خدای په امان اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري د فروری پر 22مه لاغه وروسته پر ټولنیزو رسنیو ټوت بحث پیل شوی چې کله د اردو ژبې ویبپاڼې انډیپېنډنټ نیوز او لاوم نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي ورځپاڼې شاباز دا خبر خپور کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي یو سیاسي ګوند جوړوي په دې رپورټونو کې ویل شوي چې په دې کې به د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ پخوانی سینیټر افراسیاب خټک او ځینې نور کسان هم وي چې دوی به د پاکستان په کچه یو ګوند جوړوي افراسیاب خټک د دې تصدیق هم وکړي خو ویل چې د مشورې روانې دي محسن داوړ هم ویلي دي نه تردید کوي نه تصدیق کوي خو منظور پښتون وایي چې پی ټی ایم به وي او دی او و هم په دا پښتون هم کتلې چې آیا که داسې یو حالت جوړ شي نو پښتون ژغورنې ولی یعنی دا به پی ټی ایم ته تاوان ورسي او کنه آیا دا ګوند جوړ شي د فکر او سوچ کې فرق وي په دې باندې بحث کې را سره وو دوه کارپوهان سیف ناصر او رفیع الله کاکړ بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالله کاکړ دوی اجازه ورکړي د خدای په امان
بیانیا بیانیا.